Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن جمعه ده د 14 لومړی کال د تلی اتمه د 2022 کال د سپتمبر 13مه زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ سارانې خبري مجلې ته راغلاستو يم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي پایل په خبرونو کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معللونو درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه کسان په افغانستان کې د دې ادارې په اوو مرکزونو کې تداوي شوي دي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د معلولینو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیږي چې ډېرو یې د جګړو او چاودنو په نتیجه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر 130 کورنیو سولري کیټونه ویشلي. دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې دننه له بې ځایه کېدو یا له بهره بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي یا هم په سیمه کې میشتې زیانګالې کورنۍ دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له 400 زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړي. دغې ادارې پرون په څو ټویټونو کې ویلي په دغو مرستو کې چې ترکیې ورسره کړي وریجې، لوبیا، بوره، مکروني، چای، غوړي او بسکیټ شامل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي زلزله ځپلې د راروان ژمي په درشل کې نورو مرستو ته اړتیا لري. په خوست او پکتیا ولایتونو کې په بخښنې سره په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په تیر دوبي کې سختې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او په لسګونه زره نور بې کوره کړل. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوي د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښار نږدې 9500 سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دغو سوالګرو په منځ کې 6495 ښځې دي. طالبانو ویلي له مستحقو سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستې کېږي خو نه د څرګنده کړي چې مستحق سوالګر به څنګه په نښه کېږي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو له خپلې خاورې سره ملا کړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا دي. لویدیز دغه ټول پښتني غندلي او ناټو په بالتیک سمندرګي کې د نارت سټریم نلیکو ته د اوښتو زیانو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او دا پیښې قصدي، بې احتیاط او غیر مسؤلانه تخریبي عملونه بللي. د ګازو په دغو نلیکو کې د روانې اونۍ په پیل کې په دریو ځایونو کې لیکونه یا سري چې دوی د ډنمارک او یو د سویډن په اوبو پورې تړلي موندل شوي. د ګازو دغه نلیکې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیږدولو لپاره ډیزاین شوي پکې له څو ورځو راهیسې د ګازو لیږد درېدلی خو د نلیکو په داخل کې تر اوسه ګاز نشته. خبرونه مو اوریدل وربشو د پروګرام معرفت یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. خلک وایي مرستو ته سخت اړتیا لري.
کارونه نشته، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسسات څه هم داخله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
ته د فخر خبره ده څه پکې د مرزونو ده. هر سړی په خپله تاسو وینئ چې لاس یې نیولی ده د الله درګاه ته.
د نورستان په منډول کې لام د طالب چارواکو او ځایي خلکو ترمنځ لانجې دي. ځایي خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان وژلی.
هلته په چل سره طالبانو وغوښته او دا سړی ونیو. بیا بدون د اثبات کوم ګناه یوړو ګمبري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و.
د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو.
طالبانو یو شمیر بشران د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي سمدستي ډول باندې دنجرو مکاتب پرانستل خو یو څو طالبانو مشران دي چې غوی په دې اړه باندې ډیر لشدت او افراط نه کار اخلي.
په روزګان کې د کرکټ لوبي ټایګر لوبډلې وګټلې او اوس به د زون په کچه لوبو ته هم دغه ټیم ورځي.
د زون په سطح لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګې سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توکو بای لوړې شوې دي، موسسات څه هم داهله د چیز کومکونه و کې د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکي. ته د فخر خبره ده، سبا کې د مرزونو ده، د ښند د وایانم د ښند تکلیفونه دي. ار سره په خپل تاسو یې نه چې لاس یې نیولې ده، د الله درگاه ته ځه لاس نیول. چاته یو نوړې روړې رسی کې چاته نه رسی.
پاین هله کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویلې چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتې دوه په حال کې ده چې ژمه را روان دی او کورنۍ دغه ژمه ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یو ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسیدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسیدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنی قمندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ناتایج شوو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنی قمندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې منډول ولسوالۍ د امنیت د پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوو نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې ووژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو. نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو، دا ولې داسې وشو او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو. والی صاحب دی او تر بره مسؤلینو پورې، نو انشاءالله مشورې نه وروسته به تاسو سره به دا مشوره شریک کړم.
ښه ښاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و دوی د دې لپاره ورغوښتی وو چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
هغه رښتیا هم راغلی و موږ سره وختې وښکته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشي قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو نږدې نه. متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پېښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قماندان صاحب بهرام الدین دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې مونږ تاسو ته دغه سیلاب زدګان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو. هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیوو بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یوړ ګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و. دا غاړې هم مات و دواړه لاسونه هم مات و د خپې نوکونه هم ویستی و پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې پکې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قمندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندي دی. دیوبندي وایي قمندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلانو باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پیښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قمندان د ترتم کېدو د پیښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاڅېده، منډول ولسوالۍ ته لاړه او قمندانۍ ته لاړه، عملته یې لاریونونه وکړه، داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پیښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه دوی څېړنې دوام لري، نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباه و بالا او زیات کړه کله چې د مباه او امیر د دریس موضوع مطرح وي حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لشتر لشه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې ووایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د مولا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غون ورسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د یو موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست مغه خبرو ته اشاره کوي چې ډیر داسې مسائل و چې په قطر کې په مخامخ د میز په خبرو کې هغه اسانه معلومېدلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به ورباندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالۍ شوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
اغه افغان مؤسسان چې د ان بورسی لري او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورسته په افغانستان کې ایثار پاتې په کابل کې اعتراض کړی. دوی په دغه سولیز اعتراض کې لین د غوښتي چې ژر تر ژره ویزی ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نصیر احمد په هندستان کې د ډاکټرا محصل او یو شمینور هغه افغان محصلونو چې مخکې د هندستان بورسی تر لاسه کړي دغه هیواد د ویزو د نه ورکړل عمل په کابل کې اعتراض وکړ. نصیر احمد ویل تیر ډیر لس میاشتو راهیسې په افغانستان کې بند پاتې او نه د توانیدل چې خپل درسونه تعقیب کړي.
حدود 13 ماه میشه کې بر ویزای تحصیلی ما قبلا داشتیم.
له تیرو دیار لس میاشتو راهیسې زموږ تحصیلي ویزې د حکومت په بدلېدو سره کینسل شوې او تر اوسه موږ ته ویزې نه دی راکړل شوې. له بده مرغه په دې برخه کې له چارواکو سره مو هم لیدلې، خو د قناعت وړ ځواب مونږ نه ترلاسه کړی. زموږ د نن ورځې اعتراض چې د محصلینو تر کچې دا مو د هندي چارواکو وغوښتل چې زموږ د ویزو برخلیک معلوم کړي او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
د 13 مومشه نو مشخص حل شوه او محصلین هندي د دې مورد توجه جدي داشته باشي.
فایزه یوسف هم چې د هندستان د پنجاب ایالت په پی ټی او په هنتون کې د کمپیوټر ساينس په هنځي ماسله او د دې اعتراض یو غړي دوی په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د هند حکومت تحصیلي ویزه لغوه کړې ده. اغلی یوسف لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل ډیر افغان محصلینو خپل په هنتونونو نه ایمیلونه تر لاسه کړي چې ژر تر ژره خپل درسونه ته حاضر شي کنه بورسیه به لغوه شي.
دولت هند تقریبا 950 بورسیه جدید را برای محصلین اعلام کرده.
د هندستان حکومت افغان محصلینو لپاره 950 بورسیه اعلام کړي، خو هغه 2500 محصلین چې په افغانستان کې گیر پاتې د هغوی په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ډیرای محصلینو د خپل په هنتونونو له محصلینو ایمیلونه تر لاسه کړي چې تریوي میست پوری باید خپل درسونه ته حاضر سي، که حاضر نسی بورسیه به لغوه سي.
په یک ماه آینده باید به دروس خویش حاضر شوم، در غیر آن صورت بورسیه هایشون برق می گردد.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند بورسیه لرونکو افغان محصلانو مخکې هم خپل داستونزه ازادي رادیو سره شریکه کړې و. دوی په داسې حال کې په ټینګار سره دا غوښتنه مطرح کوي چې تازه په هندستان کې د افغانستان سفیر فرید مومونزی په خپل ټویټر باندې افغان محصلینو ته د 950 بورسیو د اعلان خبره کړي. نوموړي لیکلي زه د آی سی سی آر او د هندستان د لوړ زده کړو وزارت نه مننه کوم چې افغان محصلینو ته د 950 بورسیو د ورکړې اعلان کړی.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وینن به د اوکراین څلور سیمې چې پروستیو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تشپنوم ریفرانډم تر سره شو لخپلې خاورې سره ملایق کړي. لویدیزو یوادونو دغه ریفرندم یا ټول پختنه لنړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسمن خپل خاور سره ملحق کړي. د کرملین ویان د متر پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو ته پل شوي مشران هم پکې حضور لري، په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملین ویل چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ییز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یوه ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې چې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکراین په دغو څلورو سیمو کې روس پلوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي، خو دغه ټول پوښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلي او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړی او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډیر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې امریکا متحدو ایالتونو او متحدینو ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. تر لنډې دمې وروسته لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه لرو. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي طالبانو له هغو ښځو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو مظاهره کوونکي ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورځپاڼې لخوا په خبر شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورځپاڼې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دیفنس پوسټ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تاماس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تاماس ویست د سه شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د ټام ویست په حواله لیکلي پر اختیا د ویره لري، خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په څلور څلوېښت کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده، مګر ټام ویست یا تکړه ممکن کورنۍ جګړې ته راسته نشي. که څه هم په بخښنې سره، مګر ټام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راسته نشي. که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله ګڼي، خو ټام ویست زیاته کړې چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي. نن د سپتمبر دیرشمه د ترجمې یا ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې یو شمېر لیکوالان او د ژباړې د برخې متخصصین وایي چې که څه هم په دې برخه کې هڅې شوي دي، خو هومره چې په کارو پښتو ته کتابونه نه دي راژباړل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې سرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، په کار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په اورزګان کې د انټر کلب یا د ولایتي ټیمونو ترمنځ د ورځنی سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په اورزګان کې د کرکټ د بورډ مسولین وایي یاد لوبډله بلې دی ورسته نور ولایتونو ته ځي او د اورزګان په استازیتوب لوبه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
شاب اس پس دانه زخ بلی واسا
عمر کریم باتر سره چیز
شاباس واسا
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالي وسخه چې لس لوبډلو پکښ کې برخه اخیسته و او رستي سیالي ده.
واسا مو ویلا بایت مو ویلا تیز ویلا
د دغه سیالي ورستي پړاو ته چې سلام اورزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وي، بل اخره چیر ورځنه وخت ماشام محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلی.
د لومړی لوبډلی انځیاغه مکان چې ترلاسه کړی دی، دا کپ د بشرا جی صاحب د خاصه خورته څو فسو دی، دوی خپل کپ لومړی لوبډلی ته دالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبيږي.
د زون پساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایت غډون پشکي چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت اورزګان چې التبیا موږ میچونه کندار کې لرو، د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دي دغه لوبډله ځي په کندار کې بیا لو ان شاء الله ډیر اماده ګلري مخته زمج لوبغاړي چې به الت تل په فټ سترګو بتل وس الحمدلله پروزګان کې د کرکټ اکیډمي موږ لرو تمرینات پشکي شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي، نو ان شاء الله دا واري ډیر امیدوار یو چې موږ په کندار کې
افغان وایي د ټایګر فنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګراتګ او هلته د وسېدو مسارف نه لري، نو باید ملي تجارت او یا هم دولت سره مرسته وکړي کننو لدی چانس به پاتوي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستي و خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هواري کړي.
او سم ستاسو پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم، نوم محمد زریب سید مینارو د کمپ میاړی کنی ولې غا ماول وروره د ازادۍ راغو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي، نام شي کیږي جایان خلک کومک نه شي په تامیرو کې پاتې دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدل چې امارات راغلی هم نه وي لیدل، بابل دولت کې مو نه لیدل.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان له کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو یو ورس متر سرک ده او دا لدی وخت راشه بوشه عام پروت جوړ سوای ده خو خام ده خوشه نو حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوشه او دې رشه دې باندې دا موږ ته جوړ دې موږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم اسپیټال دا کوم سرک باندې لمبې سرک نن موږ مسته ټولونه یو جهان نن
زه ازادي رادیو ته پیغام لیږم چې دغه کوم مرستي ټول شنو درځي دا په سما او عدالت توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوګونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ.
السلام علیکم در غزیر اگوی آمکاران تزده و پان خبری کنم در افغانستان خلقو دپار که ای کسی در ایران و پاکستان حکومت که بگوری در ویان پر دپار چون مزهری اکتور اینکه در سیج در کور در افغانستان در ام در ارکم وکری خلق خود خوند سر در خلق مند سر رولار که یو داری در خلق کلی مسکین در خوال وریب سر گرد پریوز در پریوز لست سر ودر یری ایو زاری وکری و مزهره وکری در حکومت پر چار خوان هر عمر در حکومت خواد تاوان بیاغت وزنی مزهره وکری
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.